Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د مریض دیارلسوه نه نیوی د اسد دولسم او د میلادی 2000 شلم د اگست دوهمه لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اوربند د دوام د غشتنو او نورو موضوعاتو تفصیل لري. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ناتو غوښتنه ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی، او د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنه ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه حدس ستایلی چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمولو او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 40 ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړی شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولس مشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
پروسه تعیین معاونین زن در 34 ولایت
دی. وی په 40 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي که خدای کول، د یو کمیسون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یو ښځه د والی د مرستیالې په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شولی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤل و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کس پرون ماښام د جلال آباد په مولوي خالص فامیلوی کې وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نقدي او نورې ضروري مرستې وشوې. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د والي ویاند عطاالله خوږیاني پرون شنبه ناوخته آزادي راډیو ته وویل
د لګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې سیمې ته لاړه. ځینمنو کورنیو سره نغدي مرستې هم ترسره شولې، او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپنا په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلابونو کې د 4 نورو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د والی ویاندوی په سیمه کې یو ټیم ته دنده سپارل شوی چې د زیانونو د معلومولو لپاره سروې وکړي. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د اسمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والی ویاندوی واحد الله جمعزاده د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې اسمت الله سلام نومېدو د اندړ ولسوالۍ خوځیو کلي ته چې یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم سره و، په شهادت یې رسولی ده.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کوم ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 15 مشکوک کسان د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولې دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله داونې لږ تر لږه نه شپېته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د نه شپېته کسانو مړینه تایید شوې خو ځایي رسنیو د مړو شمېر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د چرنوبل په نوم تلویزیوني سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ اجازه وګټله. دغه سریال د سکای تلویزیون لخوا په 15 برخو کې د پخوانی شوروي اتحاد په دوران کې په اوکراین کې د 1968 میلادي کال د چرنوبل د اتمي بټۍ د غمیزې په اړه دی. بریتانیایي فلمي لوبغاړي جارت هاریس په دغه سریال کې د خپل غوره رول له کبله د شهو نرمن جایزه واخیسته. او روسی ډیپلوماټانو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له قراردادیانو سره د منسک په زندان کې وکتل. دغه کسان په بیلاروس کې د اگست پر 9 د ولسمشرۍ تر پلان شوی ټاکنو مخکې د بیسباتۍ د هڅو په تور نیول شوی دی. په منسک کې د روسیې د سفارت د کنسولګری غړیو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له 3 نیول شویو قراردادیانو سره وکتل. کرملین د دغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د دوی نیول کېدلې غیر منطقي بللې دي. کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل دا ټول کسان د روسیې وګړي دي، خو اوکراین هم ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د دوی وګړي هم شامل دي. واګنر ډله د روسیې یو ملیشه تنظیم دی چې ګمان کیږي یوګنی پریګویژنی مشري کوي. دی د روسیې یو بانفوزه شخصیت ګڼل کیږي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:15 نیو او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. نن د لوی اختر او اوربند دریم ورځ ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزيدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکو له حکومت د نشه یي موادو د خرڅلاو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه کوي.
تاسو موږ شکایتونه پراته دي ګوت مور لګولې دي دا ټول خوش یا به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بند کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم دا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی.
نور مسایل هم لرو. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسئلو ته کتنه کوو. راپښو لمړی موضوع ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبري شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند دریم او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوشتېدو غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بیلابیلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر دریمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند دریمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوي دي او هم خپل منزل حکومت او نورو ځی دخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چون د افغانانو باور د سولې په پروسه زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 میلادي کال د کوچنی اختر په دریو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستي، حکومت دې پر خپل ځای ناستي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عینن لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتګ سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تم پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم د غزنی ولایت اوسیدونکی، د موږ هیله دا ده دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځېږي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
تاسې اوریدونکي څه تمه لرئ چې دولت او وسلوال طالبان به د اوربند غځېدو پریکړه وکړي او کنه؟ که په دې اړه نظر لرئ د افغان بیسیم د 3 شمېرې له لارې راواستوئ. نشایانو نه یوازې خپل ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخوي، بلکې نورو خلکو ته هم زیان اړوي. دا موضوع به د اوروزګان په یوه راپور کې واورئ. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله غېش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله غوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډیره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او له بلې خوا سختریزي او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانونه عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اورته لمن وهل کېږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړي چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوبلي واوښتي. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدا کلوسوالي کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیش وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوبله اوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نوې شوې. د ترینکوټ ښار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشه یي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا
وکړي.
د ورځې 11 بجې دي. څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدې کسانو کور لوټلی دی.
دا روی نه نه سره تړلی و بار نو دی ورته سره کی والا ورو اوړي دروازه ما چې والا شان دی وی بس بار بیا برته په دغه روی نور کی
دی وای کڅ هم په نشي تو کوروش دي کسان په هر سیمه کیستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش دي کس تر سترګو کیږي ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزی یو هټي هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلي ولایت مقام او امنی کومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي خو وايي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وای په دغه سیمه کې په نشي توکو روژدې کسانو دې حالات ته رسولي چې اړسوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
تاسو موږ شکایتونه پراته دي ګوتې مور لګولې دي دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې کې دولت موږ ځغ نه دی ورولې کني یغلې سونه وسمه سفراته دي دولت هم مور کړي چې دا خلک باندې کې یا ګر سره سړی نه ورونړ یا ګر سره کور ور وسوځي ولې سودونی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور املاکي دلته د خپل فارې ته د دغروینانو د لاس موږ نه ستولې خپل فارې.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دي چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې ساه ورکړه. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په ورختون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومن د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسیون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرېښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې. نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو او نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرنی قدمونه لایق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي.
د روسیې په خبروفس کې د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو شهرونو کې هم مظاهرې شوې دي. تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخواني والی سرګی پورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لری ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهرې کیږي. سرګی پورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخه والې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي، زموږ انتخاب یې له منځه وړي او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمه ایز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونیو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 1000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبرو کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور، ولادی وستوک او یوژنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو ښارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبرو شار پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی.
دا هم د ری خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیته الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. او د چورنیبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. اوس هم د ژوند رنګونه واورې، ورپسې هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم راته سوه اتله شمېرې له لارې مو راستولي.
د ژوند رنګونه
زمانم زهرا د کابل ولایت نه.
زهرا جان اختر مبارک شه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته مبارک شي.
ښه زهرا جان، نن چې دریم ورځ د اختر ده، دا دوه ورځې دې څنګه تیرې کړې؟
دوه ورځې مې ډیرې ښې تیرې کړې. اما کره مې لاړم، بیبي کره مې لاړم، بلې بیبي کره مې لاړم، ډیر ساتم تیر شو.
اختر دې جام که کنه؟
او ډیر مې جام که. اما نامې جام که، کاکا نامې جام که، ماما نامې جام که، بیبی نامې جام که، بابا نامې جام.
د اختر چې جام که، دا پیسې بیا څه کوي؟
دا پیسې مکتب ته کتابونه اخلم، کالی اخلم، بکس اخلم، ټیکری اخلم.
اوس خو مکتب رخصت نه ده؟
رخصت دی، وخته چې قرنطین خلاص شو بیا شروع کیږي مکتب.
لوی اختر دې خوښېږي که وړکی؟
دواړه مې خوښېږي. لوی اختر مې په قرباني خوښېږي، وړکی اختر مې په روژه مې خوښېږي چې روژه خلاصېږي.
څنګه قرباني مو کړې وه سږ کال؟ که
نه قربانی نه کړې وه. پلار مې بیکاره و، وظیفه رخصت وه او قرنطین و، قربانی نه وه کړې.
کالی دم ماشاءالله نوی دي، مبارک دي شه کالی دم.
ډېره ډېره مننه. دا مې د اختر کالی دي.
څنګه اختر کې څه ډېر خوښېږي چې بېکې؟
اختر کې مې ډېر خوښېږي چې لاړ شم بیوی کره مې، او ډېر مې خوښېږي چې لاړ شم باندې سمیانو سره مې اختر مبارکي وکم او خوشحالي وکم، مستي وکم او پیسې جمع کړو. اختر مې ډېر خطر خوښېږي.
ډېر ښه. نو دوستان ته څه ویل لري؟
دوستان ته دا ویل لرم چې اختر په ورځ باید کم خوراک وکړي، شیرینی چې راوړه باید عملې وانه چي، کله چې مېلمانه لاړل بیا په آرامي خپل شیرینی وخوري.
او که چېرته لاړل؟
او که چېرته لاړل چورکان مې نه کوي.
ډېره مننه ګران.
تاسو نه مننه.
اوس هم هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم داتا سواتله شمېرې له لارې مو راستولی دي. او د اوربند په اړه مو نظر څرګند کړی. اکثره اوریدونکو د اوربند تمدید غوښتنه کړې، خو په عین حال کې اکثره نه هیلې دي. سمیع الله د هلمند له ولایت لیکي دا اوربند نه غسی شي. تیمور جهانګیروال له کندهار ولایت لیکي له دواړو خواو نه هیله ده چې اوربند تمدید کړي، او ځکه چې دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. عبدالباقي له زابله لیکي دا د پاکستان په لاس کې ده چې اوربند تمدیدي ژو کنه. مروه زخمی له کندهار لیکي اوربند ته خوشاله یو، مګر طالبان سوله نه کوي. دوی په دې تمه ناست چې امریکایان ووزي، بیا به دوی پر افغانستان خپله ولکټینګ. بشیر حبیب زایل ازری ولسوالی لیکي که چیرته اوربن وغزیږي د افغانانو ترمنځ به خبرو ته لار هواره شي. احسان الله بتاش لکندهار لیکي که اوربن وغزول شي دا به ستر ویاړ وي، او د طالبانو حکومتي چارواکو لپاره به ولست ته نیکمرغي په برخه شي. حکمت الله همه تماس له نادالی ولسوالی لیکي روان اوربند افغانانو پښوان کې یو نوې بدلون وو. طالبان باید افغانانو د آرامۍ لپاره روان اوربند تمدید کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید پر روانونه کې د سولې خبري پیل کړي او د اوربند موده تمدید کړي. ګل زمان کمال زید کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشان د پاکستان لاسپوڅې دي ځکه چې ک دوی د پاکستانی بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. بل اوریدونکی غلام سرور نه بيزوي لیکلي دي هله ده چې دواړه خواوې د خلکو غوښتنه ومني او اوربند ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په اوس په هم جاوید نیمی بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید.